ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل قربا منور شان کې پیرځونه او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې به یو شمېر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه واوري، خو په سر کې ورزو نجیب عامر ته د دې سات د تازه خبرونو لپاره.
په کراچۍ کې د هوایی ډګر مخې ته په مظاهرو کې له 12 زیات کسان مړه او ژوبل شوي دي. د بلوچستان په ژوب کې وسلوالو امنیتي ځواکونو نښته کړې او کوټه کې درې مدرسې تړل شوي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو د دوی کنګل شوو پیسو د خلاصون لاره هواره کړې ده. خبرونو سرټکی مو اوریدل، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د سرکاري هوایی شرکت پی آی ای دوه کارکونکي هغه مهال وژل شول او لسو زیات نور ژوبل شول چې د کراچۍ ایرپورټ مخې ته مظاهره کوله. په دغه مهال کې د امنیتي سرتیرو د پی آی ای د کارکونکو ترمنځ په خوډب کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه. د نوموړي ادارې کارکونکي وایي د دوی درې مشران هم حکومت نیولې دي. د پی آی ای کارکونکي غوښتنه کوي چې دغه اداره د حکومت لاندې پاتې شي او نه د شخصي کېږي خو حکومت یې نه مني. پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز یا پی آی ای کارکونکو لخوا د پروازونو ودرولو مخنیوي لپاره د هغوی پر احتجاج قانوني بندیز لګولی و، خو د دې باوجود هم د مظاهره کوونکو مظاهرې پای ته نه دي رسیدلې. پولیسو د بلوچستان په سر خار کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړلې او د دوی سلور استادان نیولې دي. پرون د بلوچستان پولیسو په خپل خبرپاڼه کې ویلي چې په ختیز بای پاس سیمه کې حسینیه، تعلیم القرآن او ابوبکر صدیق په نامه دغه مدرسې د قومي اکشن پلان له مخې تړلې دي. هلته د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې د ژوب په قمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژل شوي دي. کوټه کې ایف سی ځواکونو لخوا پرون ناوخته خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې وسلوالو د دوی پر یو چیک پوسټ برید کړی وو او نښته تر دریو ساعتو روانه وه. د دې برید ذمهواري د پاکستاني طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې قبوله کړې ده. نن د پېښور په خیبر هاوس کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د وی جرګې په ترس کې پریکړه وشوه چې د وی اوږدې مودې راهیسې بند د باړې بازار به د فبروري په 15 نیټه پرانیستل شي. پخوا ویل شوو چې د باړې بازار به د فبروري په اوله نیټه پرانیستل کیږي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاوی د بازار د امنیت د ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. بل پلو د سوداګرو د ټولنې غړي وایي په بازار کې د برېښنا او بو انتظام نشته چې د دوی ستونزې ورسره زیاتوي. د باړې بازار له تیرو وو کلونو راهیسې بند پروت دی ځکه چې یاده سیمه کې د پوځ عملیات روان دي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي وړمه ورځ او پرون د یاد ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند په سواک سیمه کې چې د قبایلي سیمو له پولې سره نږدې پرته ده، د نړیوالو ځواکونو د ډرون الوتکو په بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي. همدارنګه د وسلو او مهماتو څخه ډک یو موټر هم له منځه تللی دی. د پکتیکا د والي ویان نبی الله پیرخیل په دې اړه وایي
ګومل ولسوالۍ په سواک سیمه کې په یوه هوایي برید کې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل دي او یو خطر چې له چاودیدونکو توکو څخه بار و هغه هم تخریب شوی ده. کېدای شي ځینې بحرینان هم شامل واوسیږي، خو تر اوسه پر دا پټاګه سوی نه ده چې په بحرینانو کې به کوم هیواد وګړي شامل وي.
هلته د طالبانو ځینو سرچینو نن مشال لډو ته ویل چې وژل شوي کسان د طالبانو د سجنا ډلې غړي وو. په هلمند کې میشت 215 میوان قولي وردو د درېمې لیوا قومندان جنرال اتامیر آگاه د ماین په 14 کې وژل شو. د هلمند د والي ویان عمر زواک مشال لډو ته ویل چې د ماین په دغه 14 کې چې تیر شپه شوي د ملي وردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. د جرمنی د کورنوي چارو وزیر پرون په کابل کې یو خبری غونډه کې ویل چې افغانستان کې موجود 850 پوځیان تر هغه هلته پاتې کېدای شي چې ورته اړتیا وي. توماس دی میزیری د خپل افغان سیال نورالحق علومی سره په یو خبری غونډه کې همدار است ټینګار وکړ چې هیواد ټول افغان کډوال نشي منلی او یو شمیر به له خپله هیواده وباسي. په دې موقع د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې دولت کولی شي په خپله خوښه ورستنیدونکو کډوالو ته د کار او استوګنې موقع برابر کړي. ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د جوهري پروګرام په سر جوړجاړي ته رسیدو وروسته اوس په بهر کې سل بلیونو ډالرو په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی دی. د ایراني حکومت یو ویان باقر نوبخت د ایران سرکاري ټلویزیون پریس ټي وي پر ویبسایټ یو بیان کې ویلي چې په دې کې ډېرې پیسې د چین، هندوستان، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه په بینکونو کې د ایران د لانجمي اټمي پروګرام پر سر کنګل شوی وي. د شام د رژیم مرکزی اپوزیسون پرون د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې لومړی ځل لپاره په رسمي ډول د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن دی میستورا سره وکتل، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړه خواوې د ولسمشر بشار الاسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي او کنه. د اپوزیسون متنازع مشر محمد الوش پرون جنیوا ته رسیدلی او د شام رژیم او همدارنګه کرملین دواړه د الوش پوز یو ترهګر ډله غنی. نور اپوزیسون ډلو هم ټینګار کړی چې دا ورته د منلو نه ده چې د جنیوا خبرې د یوې وسلوالې ډلې د غړي په مشرۍ ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت بانند د 2018 کال لپاره د بودیجی خاکه وړاندې کوي او په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د پیاوړي کولو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جنگ لپاره د زیاتو پانګو غوښتنه بکوي. امریکایي چارواکي وایي د اکتوبر په لومړۍ نیټه د دغه هیواد د مالی کال لپاره به پینټاګون د 503 بلیون ډالرو غوښتنه کوي. په دې کې 950 بلیون ډالره د بیړنیو مرستو لپاره په افغانستان کې او 2 بلیون ډالره نور د همدې موخې لپاره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کارول کیږي. دا به د 2018 کال په پرتله 15% کې زیاتوالی وي. دا تر دې ګړی زمون خبرونه اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیې لپاره ورځو اسلام آباد ته او احمد الله ته غوږ نیسو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.15 روپۍ اخستل کیږي او 104.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ او 104.50 روپۍ، یو پاؤنډ 103.50 روپۍ او 104.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 9.25 روپۍ او 9.40 روپۍ، یو سعودي ریال 23.15 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ، او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د موسم حال او کرنسی بای مو اوریدلې په روانه غړې کې بعد د ریپورتونه باورې. په کراچۍ کې د پی آی ملازمین وایي د هړتال پر مهال پر امنیتي ادارو تشدد کړی دی. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه یو وار بیا د حکومت نه په یاد سیمه کې د اصلاحاتي عمل توندولو غوښتنه کړې ده. په مومند جنسي کې د شری ناروغي درې ماشومان وجلی او یو شمیر نور یې متاثر کړي. ډاکټران وای چې د یادو ماشومانو مور پلار د ویکسینونو انکار کړی وو.
مونږ یونیسټا کم ټوټل سټاف چې د او ایس چانسلر سره ولاړ دي
څلور ماشومان یې کور کې نو دوه رئیس دوه پریسیشن او موږ هغه ما پښتو ګرام لکه چې یو ماشوم په کې څه څه نه داسې 500 ماشومان دي هغه ایریا چې دا موږ پلاټو ګرام د بارا مو ته ویکسینیشن کوو.
او په خیبر پختونخوا کې د شخصي تعلیمي ادارو مشران وایي کوم حکومت د امنیت ذمہواری نه قبلوي نو دوی به ادارې بند کړي.
د هر طرف نه په موږ پریوي کې ادارو باندې پرشر دی سکیورټي په نوم باندې په یو په بل نو کله دې هڅه ورسي
او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. بشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په 9 ساعته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی ته غوږی د نن ورځې او رازو پکې د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې موږ خبرونه کې هم واوریدل د پاکستان د قومي هوایی کمپنۍ یا پی آی کارکونکو د یادې کمپنۍ د شخصي کولو یا پرایوټایزیشن خلاف په کراچۍ کې مظاهره کوله چې په دغه وخت کې د امنیتي ځواکونو مظاهره کوونکو ترمنځ نښته شوې دي. په دې کې دوه کسان مړه او د لسو نه زیات جوړل شوې دي. کارکونکي د تشدد ذمواري په امنیتي ځواکونو لګوي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوی په مظاهرینو ډزې نه دي کړې. په نور حال مو د کراچۍ نه زموږ خبريال محمد عمران خبروي.
مظاهرچانو په دې موقعه د پی آی د لوی دفتر نه تر هوایي ډګر د لاریون هڅه وکړه، ولې په لار کې امنیتي ځواکونو دوی ودرول او چې کله مننه شونو بیا پرې اوبه وشیندلې او د ډنډو استعمال یې هم وکړ. په دې موقع نښتو کې دوه کسان مړه او د شخصي ټي وي ډان نیوز د کیمرامین په شمول لږ تر لږه لس کسان ژوبل شول. د نښتو وروسته د پی آی زنانه کارکوونکو دا تور ولګو چې د رینجرز لخوا هغوی هم وهل شوي دي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پی آی وی کارکوونکي نبیله زیدی وویل چې د پاکستان اساسي خرڅول کیږي او چې څوک احتجاج کوي نو بیا یې امنیتي ځواکونه خپل دغه آئینی حق ته هم
ہم احتجاج کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے.
دوائی چمنگ دا احتجاج لپارا راغلی یو زکا چی زمونگ سر زیادتی روان دے. زمونگ پی آئی اے خرسولی کی گی ولی دا افسوس وڑ خبر ادا چی زمونگ خپل فوج منگ وہی یہ بلی کارکون کی رینا ویل چی دا دوی یو شمیر ملگری پا دے احتجاج کی جوبل شوی.
ہم یہاں سے پورا من مظاہرہ کر رہے تھے، اس پولیس والوں نے یہاں کی دیہاتی عورتوں کے پر ہاتھ اٹھایا.
دوائی چی مونگ یوازی پر امنا مظاہرہ کولا، دے پولیس والا پا زنانو لاسو چت کو، دے ڈنڈو استعمال یہ کڑے او دے ربڑ پا گولوی وشتی دی، انسو گیسی ہم استعمال کڑے، دا سنگ حکومت تے چی زنانو تا ہم دے احتجاج حق نور کی. په مظاهره کې د نخطو وروستو خبر اعلانو سره د خبرو په وخت د پی آی ای د کارکونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ ویل چې دوی پورم نو ول د رینجرز لخوا پر مخامخ ډزې شوې.
رینجرز کې لوګ جو تھے انہوں نے منہ پہ ماسک پہنا، لوگوں نے اس کی موویز بنائی ہیں.
رینجرز اہلکارو مخونه پټ کړی او خلکو تری ویډیو هم جوړ کړی. زمونږ په وړاندې هغوی نیخ په نیغه ډزې کړی. تر دې دمه زمونږه دوه کارکونکو وجل شوې چې پکې یو عنایت او بل جعفری دی. دین علاوه شو خوشل کسان جوړل دي چې پکې زنانه هم شامل دي.
ہمارے کوئی 18 سے 20 لوگ شدید زخمی ہیں جس میں خواتین شامل ہیں.
بلخت د کراچی د جنا روختون چارواکو پخلی کړي. یو کارکون کې سلیم اکبر چې په جوبل حالت کې راوستل شوی او په هسپتال کې مړ شوی او د دوه نور جوبل کسانو حالت هم مرګونه دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه یو وار بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو په حق له اصلاحاتي کمیټې کې د سیاسي خلکو رائے شامل کړي شي او د انګریز د وخت اف سی آر قانون د زر تر زره ختم کړي شي. دوی ویلې کدا سه ونه شونو د ټولو سیاسي ګوندونو کارکونکو به یو وار بیا احتجاج باندې لاس پورې کړي. د پیښور نه تفصیل زموږ خبر رپورټر خالد خان راکوي.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو یو ځل بیا د حکومت د غوښتنو وکړه چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د انګریز د وخت اف سی آر قانون دې ختم کړي شي. غنی بیا بدوی د احتجاج په توګه په پیښور کې درې ورځې احتجاجي ناشته او لاریون کوي. دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو د قبایلی مشرانو په پیښور پریس کلب کې غونډه وشوه چې د حکومت لاړخه د فاټا اصلاحي کمیټې په دې بنیاد مخالفت او شو چې دغه کې صرف د پولیټیکل انتظامی د امارات یافت خلکو ری اخیستل شي. اقبال افریدی په دې کله مشال ریډیو ته وویل
اصلاحات د پاره جوړ شوی کمیټې د هغه کسانو سره کینی کوم چې د اف سی آر حامیان دي، کوم چې ملکانو نوابان دي، د چا چې مراحت دي د پولیټیکل انتظامیانه، او بیا هغه خلک چې څوک مشاورت لذي په خلکو یې راغواړي، څوک چې د اف سی آر افسران دي.
دا شان د پاکستان پیپلز پارټي جنگریز ممن چې د فاټا سیاسي اتحاد مرستيال صدر هم دي وایي چې ټول سیاسي ګوندونه او قبایلی اولس د اف سی آر ختمېدو باندې متفق دي، خو د پښتونخوا گورنر او د فاټا سیکریټ ځنی افسران د دې مخالفت کوي.
موږ د دوی نه دا مطالبه کوو چې یا مو د پاکستان د زمونږ په شان شي، د پاکستان د ولس یا د پاکستان د کوم سټیټس کو چې د کوم مایند سیټ چې د بیوروکرات مایند سیټ دی، یا د زمونږ په شان دي د نظام دومره خ دی، یا مو د دوی د ځان په شان دي.
په پیښور کې د فاټا وکیلانو د اتحادی یو غړي رحیم شاه اډوکیټ وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خلک د یو بل سره د ژبې، کلتور، جغرافیې او د مذهب په لار تړلي دي، خو بیا یې هم ځینې قوتونه د یو بل نه جدا ساتي.
ځکه چې دام پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، یو قوم یو، یو خلک یو، یو دین دی، یو مذهب دی، خو د بدقسمتۍ نه پنجابي اسټیبلشمنت موږ ته دغه حق راکولو ته تیار نه دی، او موږ ورته وایو چې ګوره دې سیلاب مخه منیسئ، کینه دې نه به طوفان جوړ شي او دلته به د بنگلادیش غوندې یو بل اسانه هم منځ ته راشي.
دا یادونه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحي کمیټه جوړه شوې ده چې د اف سی آر د قانون خاتمه یا خیبر پښتونخوا کې شاملې دو په حق له د قبالي خلکو رائے معلومه کړي. د دې کمیټه دوه غونډې په باجوړ او ممند ایجنسی کې شوې دي او اوس په د خیبر ایجنسی خلکو رائے معلومولو لپاره یو ناست کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته فاټا سیکرټریټ وایي چې په قبایلي سیمو کې د 812 زده کوونکو لپاره یو سکول او وسل ویخت زده کوونکو لپاره یو استاد مقرر دی او د سیمو په سرکاري سکولونو کې د 6 لک نه زیات طالب علمان زده کړې ترسره کوي. په دې حقله تفصیل زمونږ خبريال احمد الله دی ریپورت کرا کوي.
د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر ہدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم سیکرټر وقار الحسن نن د نهې په ورځ د سینیټ د سفران لپاره قائمه کمیټې ته په قبایلي سیمو کې د تعلیم په حق له بریفینګ ورکړو. نوموړی چې د یادې کمیټې غړي هم دی وایي چې د بریفینګ پر مهال د وقار الحسن وینا وه چې په باجوړ، مومن، خیبر او کورمه ایجنسی کې د سکولونو شمیر کم دی خو د زده کوونکو تعداد زیات دی. بلخوا په ایف آرز، اورکزو، شمالي او جنوبی وزیرستان ایجنسو کې زده کوونکي کم دي خو په سیمو کې د سکولونو تعداد زیات دي.
کوم چې زمونږ د ایف آر علاقې دي، ساوث وزیرستان دی، بعض علاقې داسې دي چې الته د لسو ماشومان لپاره یو استاد دی، یو کلاس روم دی. بل طرف ته داسې علاقې هم شته چې هغه کې په 2500 ماشومان باندې یو کلاس دی، یو سلواته ماشومان لپاره یو استاد دی. ټول ایجنسانو دا کومنګ راټول کو نو بیا خو فګر مونږ ته ډیر خسته ښکاري. مونږ ټول ایجنسانو ته اډوکیشن په مت کې یو شانتي پیسې ملاويږي. روان وختي به هغه ایجنسیانو دا ټیچرانو ډیر ورک لیکيږي، فاندینګ هم هغه ته ډیر دا کیږي چې چرته انرولمنت زیاتی.
د قائمه کمیټې یو بل غړي او د کورمه ایجنسی سره تعلق لرونکو سینیټر سجاد توري وایي چې په کومو سیمو کې زده کوونکي کم دي او د سکولونو تعداد زیات دي نو فاټا سیکرټریټ غواړي چې په هغه سیمو کې ځینی سکولونه بند کړي او طالب علمان په متبادل سکولونو کې ځای په ځای کړي.
دوی ریفارمز د سیکول غړي چې د کوم سکولونو منیمم سټوډنټس پور کیږي هغه سکولونه دوی مرچ کوي نور سکولونو کې. هغه کوم سټوډنټ یاندي هغه به ری لوکیټ بکی کوم 2 کیلومترز کې کوم سکول سره هغه به وي تاسو او دې کوم ٹیچر دی دیمتا یک دانیرا کا دا بدوی نه چھڑی دی کی سردار تھی اسکول کی کا ضرورت پندو ٹیچرانو دے پندو ٹیچران بو اور کی دو ادارے پمس کی او دا کوم طریقے کار اپنا اوکڑ دے کدا صحیح امپلیمنٹ بعد خبر ہونا دے.
د ذکر دا چ پ قبائلی سیمو کے دنا امنئی لوجی د تیری ای وی اوگدی مودے رہ سے یو شمیر سکولونا او کالجونا بندی دے ترسنگا پ فاٹا کے نہ خود نڑیوال کچ کمپون تنشتا او نہ کم میڈیکل کالج. خود تعلیمی چارو کار پو او د پیخور پونتون پخوانے مشر قبلہ ایاز وئی چې حکومت قبایلی سیمو ته د اول ورځې توجه نه دا ورکړې چې لوجه د یادو سیمو په هر څانګه کې د کار کولو ضرورت دی.
د فاټا مسله پاکستان د جوړېدو سره شروع شوې ده. پی قزګن فاټا ته یو جدا حیثیت ورکړ او الته نه تعلیم ورکو نه سہولت ورکو. ډیر غټ فندونه فاټې د پر راشي او بیا چې د فاټا سیکرټریټ څنګه انداز کې روانه ده د تجزیه او شي چې د فاټا سیکرټریټ باندې موږ د فاټا نظام چلولې شو کنه شو چلولې نو ډېرې ګرانه خبرې دي. باید چې زموږ قومي
یاد دیوی چې د وفاق ته انتظام لاندې د قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د فاټا د منتخب غړو تر مخه چې آبادی د 80 لک زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. هلته د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ځای مشرانو او د سوداګرانو ترمنځ د نهې په ورځ په یوه جرګه کې فیصله شوې ده چې د باړې بازار به په رسمي توګه د فروری د 15 نیټې نه خلاص شي او په اولنی پړاو کې به د سهار د 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې خلاص وي. دغې لپاره نور څه انتظامات شوي دي؟ د فرهاد شنواری د رپورټ کې حال اورو.
په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو او د ځایي مشرانو تاجرانو ترمنځ د باړې بازار د خلاصولو لپاره سلا مشورې روانې دي. د نهې په ورځ هم په دې لړ کې یو جرګه وشوه او په دې جرګه کې دا پریکړه وشوه چې دغه بازار به په باقاعده توګه د فبروري په 15 نیټه د کاروباري هلو ځلو لپاره پرانستل شي. دغه بازار به تر میناری مارکیټ حدودو پورې د سهار په 8 بجې خلاصیږي او ماخام 15 بجې به بندیږي. دغه جرګې ته د خپلې وینا په وخت د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ویلي دي چې د دې بازار په څلورو داخلي لارو باندې چک پوسټونه جوړ کړای شوی دی، یعنی کمبر آباد، الحاج مارکیټ، باجرای او شیخانو پل باندې به د خلکو تلاشي اخیستی شي چې د مشکوکو کسانو د راننوتو مخه ونیسي. دې نه علاوه د بازار په حساسه ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شوی دي، او د بیړني حالت لپاره د ریسکیو یو یو دوه دوه ټیمونه او د ایمبولنس انتظام هم کړی دی، او ټول تحصیل لپاره یو کنټرول روم هم فعال کړی شوی دی. د باډي بازار د بیا خلاصولو په دې جرګه کې شریک د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي،
ټول قومونو والا او د بازار د تاجرانو دغه مشترکه جرګه وه، او پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی مونږ ته دا اعلان وکړ په دې خبرو باندې چې بڑے بازار چې څنګه گورنر صاحب ویلي وو هغه اعلان مطابق په 15 تاریخ باندې به ټول خلکو راتک د پاره کاروبار د شروع کېدو د پاره او اصل اډې او د بازار چې کوم دی دا نو 15 تاریخ باندې به بالکل خلاص شي. خو مونږ تاجرانو یو وخت شاور ته ظاهره کړه، مخکې مو ورته ویلي وو چې په بازار کې بجلی او د اوبو بندوبست مناسب طریقې سره نه دی شوی، او بازار چې کوم دی وران پروت دی، دې لپاره طریقه کار دی نه د خلکو سره داسې پیسې شته که حکومت دې سره مدد وکړي او دې سره په آسان شرایطو قرضې ورنه کړي، او که داسې وکړي چې بازار ته هنګامي پیکې جلان ونه کړای شي نو دا خلک چې کوم دی بازار ته به واقعي چیزې خو دا به ډېر سره لاړ شي نا امید.
او د باډي د تاجر یونین یو بل مشر یا رزغر پریدی وویل،
نو څو ورځې نه موږ د ملکتونه شروع، حالانکه د ګورنر صاحب په 1 تاریخ باندې اعلان وکړه، اوس مشکلاتو د وجه د اکاډمیک د ټریپس مسله وه، ګورو مسله وه، ویل پر ډی وی، نو د دې وجه نه لږ ډیلې شو. مطالبه مخکې هم ته یې خې وی، یو شپږ مطالبه وی، مو بازار لا څو بیزی نشته او بنشته، او اسره د رجستریشن مسله د کارډونر چې دی اوله مو مسمیډا یا پیپا یا نور ته ولا مو غوړ کړو چې دا م دکاندارانو مختصر شوی دی.
د خیبر جنسی په باډه بازار کې په زرګونه دکانونه د پوځي عملیاتو په وخت ویجاړ شوی دی، او خواوشه وکاله پس به اوس یو ځل بیا خلاصيږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
هلته د بوبند ایجنسی په یوسف خیلو سیمه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان شری ناروغي وجلی دي. په یاد سیمه کې یو شمیر نور ماشومان هم د دې رنز ښکار دي، او د صحت محکمه وایي چې د 15 نه تر 500 پورې ماشومانو ته د شری د مرض ټکی لګول یې شروع کړی دي. شانواز ترګزیمو په نور حال خبروي.
په محمود ایجنسی کې د شری له مرزه د یوې کورنۍ درې ماشومان مړه شوي. په یوسف خیلو بر محمود کې د څور زورا حسې د شریخ کار نور ماشومان هم ډیر دي. ولې د اقبال نوم یو تن درې ورورونه چې عمرونه د 15 میاشتو او د 2 کلونو ترمنځ او په 13-15 ورځو کې مړه شوی. اقبال وای
دې ته ویره تقریبا واطلاس را دي خدای کې ریس لګي درې خو ما دې ګنداو بازار ته وړي او ډاکټر له دوه درې وړا شران لمبولې وا هغه یې دا شرې دی او بس خو دا وای را خو دا وای مخ کاته مو بوزه بس یو هو لکه مشرې لوري دا بیمار ده خو هغه ان شاء الله تعالی چې خاله لکه را پاسې دلم دا خبرې ما بریم کوي کنه او دې دا کوم شرا موړو دغه بیخي دا خبرې کولې او سترګې دې هم باندې بس
امتیاز خان هم دغه سیمه اوسیدونکو دی غوښتنه وکړه چې د صحت محکمه د شری مرض ضد مهم وچلوي، ځکه چې دغه مرض په سیمه کې خور شوی دی او نور ماشومان هم ناروغان شوي.
ډېر خلک چې کوم دي په ذهني دباو شکایت دي د حوالې سره، موږ څو ورځې رابطه وکړلې چې کوم د میډیکل فالجي یا ام اس ټي د سجل له کوم رابطه وکړه فراشه دي حوالې سره غوښتل ټکی وایي ماشومان او دا کوم خلک چې ذهني دباو شکایت شوي دي دینه خو خلاص شي کنه، او بل ماشومان ته په ټیم باندې نه ټکی کې نه ملو شي حکومت له پکار دې چیردا چې بیا نسشن شروع کی نو خدا خبره پرون نه ستولو او ورسول ده
لدی ورستو مې د ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله سره خبرې وکړ نو هغه وویل چې په دغه سیمه کې ماشومان ته د شری ټیکی لګول شروع شوی.
څلور ماشومان یې کور کې نو دوی رئیس دي دوی پریسیشن دا سایلنس ریفیوزلی په موږ را ما پاتو ګرام لکه چې یو ماشوم په ټیکی سره نه دا 500 ماشومان دي دا ایریا چې دا موږ پلاټو بیا
ډاکټر رضا الله زیاته کړه چې خلک دې مستند ډاکټرانو له ماشومان وړي چې مرض معلوم شي او علاج وشي، او وی ویل چې په سرکاري هسپتالونو کې علاج ارزانه هم دی او هر رقم سہولت هم پکې موجود وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپګو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپوبا بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان د سرحداتو او ریاستی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د افغان کډوالو د مشرانو سره ملاقات کړی دی او ورته ډاډ ورکړی دی چې حکومت یې هڅه کوي د ريجستر افغان کډوالو په ملما پالنه کې پاتې رانشي د راځي ویلې چې د مهاجر کارونو جوړولو په برخه کې هم حکومت کوشش کوي چې د غستونزې هواري کړي په دې حق لاده کوټه نه د بارکوال میاخیل ریپورت کې تفصیل ورو
د دوشنبه په ماسپښین د پاکستان د سرحدونو یا سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د افغان جنرال کونسل وحید الله مومند په بلنه د افغانستان کونسلګری ته راغلی وو او دلته د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل عبدالقادر بلوچ په خپل وینا کې افغان کډوالو ته وویل چې د پاکستان حکومت به دوی هیڅکله په زور ایستلو ته اړ نه کړي خو ټینګاري ور باندې وکړ چې دلته د مهاجرت تر دربدره ژوند په خپل هیواد کې اوسېدو ته لومړیتوب ورکړي تاسو خپل هیواد ته ورسئ وګورئ ورې حالت سره باندې دلته چې تاسو ژوند هر ډول وي خو پاکستانیان نه یاست مګر دا نه چې تاسو به په زور ایستل کېږئ څومره ژر چې تلای سي شبوي خدای مکر داسې حالت پېښ نه سي چې نړۍ وایي پاکستانیانو په ملما پالنه کې ناغېړي وکړه د یو ان ایچ سی آر د رسمي شمیر لمخې په پاکستان کې لاشاوخه 1500 راجستر افغان کډوال ژوند کوي او د جنو غیر رسمي شمیرو لمخې هم دومره شمیر نور افغانان هم په پاکستان کې اوسېږي چې له یو ان ایچ سی آر سره راجستر نه دي په غونډه کې لسر اب کیم پراغلی و سپنجری حاجی شایسته خان د پاکستان د سفران له وزیر د دغه ټول افغانانو لپاره د نوی ماجر کارډونو غوښتنه وکړه
که د پاکستان حکومت بل خصوص وزیر صاحب د سفران مهربانه سي او دغه د بلوچستان و مهاجرو بلکې د ټول افغانانو ته د مهاجرو د پی او آر کارټونه ورکي او چې کارټونه نه یې اخیستي و هغه ته نیو کارټونه رېجستر کړي ورکي او شنه کارټو په نامه باندې چې تقریبا د مهاجرینو نیمه د هغو څخه جوړیږي د هغو چاره وکړي مقصد
یو بل افغان مشر د سفران وزیر ته په وینا کې وویل چې د پېښور پر شوونځي د 2014 میلادي کال د دسمبر تر برید وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ترخصوي او هر ځای زورول کېږي چې باید پاملرنه ورته وسی
پاکستان زمر سره د اول او در اوسه پوری د ویښه غنی کړی دی یو پر دې خبره ظاهرا کړی دی بلې ازادي را کړی و خو د بد مرګ سره چې په پېښور کې یو مشکل پیښ شو تاسو په یوه دنیا پوهیږئ چې ماجر نه دی کړی خو دا هغه رئیس ته د ماجر ژوند په تکلیف دی په زحمت دی په ستړیا دی
عبدالقادر بلوچ وايي د افغانستان د مهاجرونو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره خبرې کړي او بلنه ورکړې چې راسی او د پاکستان له صدر اعظم سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه وژغیږي کېدای شي په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو په موده کې ورسره مثبتې پریکړې ته ورسیږي خو وايي د اوس لپاره د مهاجرونو د کارډونو د نوي کولو په برخه کې ستونزې موجود دي او په دې اړه لا یوې نوې موافقې ته نه دي رسیدلې د پی او آر یا مهاجر کارت په برخه کې ستونزې څه زیاته شوې ده د پاکستان د خلکو زغم نور ختم شوی او غوښتنه کوي چې تاسو بیرته ستانه کړو خدا په افغان حکومت پورې اړه لري او افغان حکومت هم د دې توان او وسایل نه لري چې تاسو په یو ځل ټول ورستانه کړي لمر سره چې کوم راجستر افغانان دي هغه ته به هیڅ تکلیف نه رسیږي کستونز ور پیښیږي دلته افغان کمشنر به غم خوري حکومت افغانان چې راجستر نه دي د هغه مسولیت موږ نه اخلو د یادونې وړ ده چې د تیر کال د دسمبر پورې یو دیرشمه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسیدلې وه او لا د سرحدونو وزارت د دوی د راتلونکو پریکړه نه وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل اړخه د افغان کډوالو د اوسېدو وخت د روان کال د جون میاشتې تر پای د شپږو میاشتو لپاره زیات کړ
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای تر رسیدلې په پښتونخوا کې د ماخام 15:30 بجې شوې نجيب امیر سټوډیو ته راغلې ده راځي چې خبرونه لنډیستري واورو
د پاکستان د سرکاري هوائي شرکت پی آئی ای دوه کارکونکي هغه مهال وژل شول او لس نور ژوبل شول چې د کراچۍ هوائي ډګر مخې ته مظاهره کوله. دوی غوښتنه کوي چې دغه اداره د حکومت لاندې پاتې شي او نه د شخصي کېږي خو حکومت یې نه مني. پولیسو د بلوچستان په سر خار کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړلې دي او د دوی څلور استادان نیولې دي. بل پلو د دغه ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د ژوب په کمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژل شوي دي. نن د پېښور په خیبر هاوس کې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د وی جرګې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې له تیرو اوو کلونو راهیسې بند د باړې بازار به د فبروري په 15 نیټه پرانیستل شي. د اسلام آباد یو عدالت د لال مسجد د پخواني خطیب مولانا عبدالعزیز له ګرفتارۍ مخکې ضمانت جاری کړی دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په ګومل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمبارۍ کې 19 کسان وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو ویلي چې وژل شوي کسان د سجنا ډلې غړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تیره شپه په هوایی بریدونو کې د داعش ډلې پورې اړوند درې مهم مرکزونه له منځه وړل شوي، د داعش 29 وسلوال وژل شوي او د خلافت په نوم د داعش اف ام راډیو چې منفي تبلیغات پې کول هم له منځه وړل شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون په کابل کې یو خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې موجود د 2,850 پوځیان به تر هغې پاتې وي چې ورته اړتیا وي. ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د جوهري پروګرام پر سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته یې اوس په بهر کې $30 بلیون په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی. او د شام د رژیم مرکزی اپوزیسیون پرون د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل.
نجیب امیر درته د ریګړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې پاکستاني ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال رابع اکرم خان د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي، راځي چې په ګډه واورو.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تعلیمي ادارو په شمول د ژوند د هرې څانګې تحفظ د حکومت بنیادي ذمېواري ده. ادارې مخکې لیکي غونډمل کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ د دې امر تقاضا کوي چې غونډ قوم د متحد شي. ادارې په وینا په باچا خان پوهنتون حملې نه پس داسې محسوسېږي چې حکومت او ادارې د یری ښکار شوي دي او همدغه وجه ده چې سکولونه یې څو لپاره بند کړ. ادارې زیاتوي د شخصي سکولونو مالکانو وینا ده چې تعلیم ورکول د هغې کار او د امنیت انتظام کول د حکومت ذمېواري ده او حکومت دا موقف لري چې دواړه به د حفاظت انتظام کوي. ادارې لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د اولس د ځان او مال حفاظت او د وسروالو خلاف د سکیورټي انتظام کول د حکومت ذمېواري ده. خو سوال دا پیدا کیږي چې آیا حکومت ټول شخصي تعلیمي ادارو ته سکیورټي ورکولی شي؟ ادارې وایي غټي تعلیمي ادارې خو خپل د سکیورټي انتظام وکړي، خو په لارو کوڅو کې هغه واړه واړه شخصي سکولونه به څه کوي؟ ادارې وایي د وړو وړو سکولونو لپاره د سکیورټي په نوم خرج او د ماشومانو په فیسونو کې اضافه به یو مشکل کار وي. ادارې اخیره کې لیکي دا د حکومت ذمېواري ده چې استخباراتي ادارې د سمکړی شي کوم چې د وسلوالو دراتک صرف اطلاع نه ورکوي بلکې د هغې خلاف کاروایی هم کوي. او خبرداوي چې حکومت او شخصي تعلیمي ادارې په یو بل ذمېواري اچولو پسې په مشترکه توګه حل روباسي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په نړیوالې منډې کې د تیلو نرخونه مسلسل کمېدونه پس دا امید کېدو چې حکومت به اولس ته د دې زیاته نه زیاته ګټه ورکوي. ادارې په وینا د حکومت له اړخه د پېټرولو په نرخ کې صرف 5 روپۍ د کمولو اعلان اولس لپاره د خفګان وړ دی. اپوزیشن ګوندونو هم دا معامله پارلمان کې د اوچتولو فیصله کړې ده. د مخالفه ګوندونه دا موقف لري چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولو د قیمتونو کموالي فائده اولس ته د رسولو ذمېواري د حکومت ده. ادارې وایي چې د تیلو په قیمتونو کې کموالي سلسله په شروع کېدو وزیر اعظم او نورو ذمېوارانو لاړخه د دې ګټه اولس ته د ورکولو باور ورکړی شوی وو، خو عملا داسې سونه شو او اوړو دالونو وریجو تیلو غوړو او د چایو په شمول د دوایانو په نرخونو کې اوس هم مسلسل اضافه روانه ده. ادارې په وینا قومي معیشت په اړه رپورټونو کې د ګرانې د کموالي کم ذکر کېدو نو دا غي مطلب دا وو چې د ګرانې د زیاتېدو په شره کې کموالی راغلی دی. په کار خدا وه چې د دې اثرات د امروزه استعمال شیانو په نرخونو کې راغلی وي او د دې نرخونه کم شوي وي. ادارې اخیره کلي کې پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کموالی سره په کار ده چې ټول د ضرورت شیانو په نرخونو کې کموالی لپاره حکومت مؤثره اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی ای خبری ایجنسی لکھی داس رپورٹوں دی چې د سین صوبې په تر پارکر ضلع کې د ناقص خوراک او روغتیایی خدماتو له وجې په تیر یوه میاشت کې سباند سل ماشومان مړ شوي، خو غیر سرکاري ادارې تور لګوي چې د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي صدر باراک اوباما انتظامیه له عراق او شام بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غزولو په افغانستان کې لږ تر لږه 12 عملیات په دې 13 دریو هفتو کې د دغو وسلوالو پر ضد کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار المؤمن نارو
ڈی پی اے خبری اجانس لیکی په سین صبح کې دا څلورم کال دی چې وچکالی پکې روانه ده چې له وجې په لسګونه ماشومان مړه شوي دي. یوې غیر دولتي ادارې غوښتنه کړې چې په دومره ډیر شمیر کې د ماشومانو د مړ کېدو دی باید رسمي پلټنې وشي او له دغې اوږدمهاله وچکالۍ څخه د خلکو د ژغورلو لپاره دی حکومت نور هم ګامونه پورته کړي. په کراچی کې د مزدورانو د تعلیم او تحقیق په نامه د یوې غیر دولتي ادارې یو مشر شجاع قریشی وایي په تیره یوه میاشت کې سباندې 100 ماشومان په سین صوبه کې مړه شوي دي، خو د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان نه لري. داسې رپورټونه دي چې د سین په صحرایي ضلع تر پارکر کې ماشومان د ناقص خوراک او روغتیایي خدماتو د نشتوالي له وجې مړه کیږي. له دې مخکې عدالت د تحقیقاتو امر کړی و چې معلومه کړل شي په 2016 کال کې د یادې ضلع ماشومان له څه وجې مړه شوي وو، خو سین حکومت د دغو تحقیقاتو مخه ونیوله. بلخوا د یادې صوبې چارواکو تور لګولی چې انتقاد کوونکي د خپلو سیاسي ګټو لپاره د مړو شوو ماشومانو شمیره زیاته ښایي. بلخوا نیویارک ټایمز د ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه له عراق او شام بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غځولې او د کمانډو ځواک لخوا د چاپو وهلو په ګډون یې لږ تر لږه 12 عملیات په دې تیرو دریو هفتو کې د هغو وسلوالو پر ضد کړي چې ځان د داعش ډلې غړي بولي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د داعش پر ضد د بریدونو لپاره امریکایي ولسمشر د خپل پوځي قومندانانو د اختیار د پراخولو پریکړه وکړه. د اوباما انتظامیه چې د ریپبلیکن ګوند غړي پرې تور لګوي یا د وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره ستراتیژي نه لري، په دې لټه کې ده چې د شام او عراق نه بهر په نورو هیوادونو کې د داعش پورې اړه لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره په خپلو پلانونو کې بهتري راولي. په افغانستان کې د امریکا او نورو اتحادي ځواکونو له قومندانانو سره دا ویره ده چې د نوي افغان ځواک لپاره دا ډېره ګرانه ده چې پر یو وخت د داعش، طالبانو او حقانی شبکې له وسلوالو سره پر خپل سر وجنګیږي. امریکا دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري، خو ټاکل شوی چې راتلونکي کال کې به دغه شمیره 15500 ته راکمه کړي. خو پوځي چارواکي داسې ګمان کوي چې کېدای شي امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو ویستل په دې کال کې ورو کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو چې په راتلونکي نومبر میاشت کې کېدونکي دي، د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو د امیدوارانو ترمنځ په خپلو خپلو ګوندونو کې دننه مقابله روانې دي. دغه لړ کې آیووا ریاست کې مقابله شوې وه چې پکې د ریپبلیکن ګوند سېنیټر ټید کروز ډونلډ ترامپ ته ماتې ورکړې ده، او په ډیموکراتو کې بیا هیلری کلینټن خپل سیال برنی ساندرز ته ماتې ورکړې ده. په دې حقله تفصیل د سلطان محمد سرور په دې رپورت کې ورو.
د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې د تید کروز بریالیتوب ډونلډ ترامپ ته یو سخت گزار ګڼل کیږي. میلیاردر ډونلډ ترامپ چې په خپل ځان ډیر ډاډمن ښکارېده، د ښځو او اقلیتونو په حق لې په خپلو جنجالي څرګندونو سره له څو میاشتو راهیسې د جمهوری پلو فضا خړه کړې وه او د رسنیو پاملرنه یې ځان ته اړولې وه. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوری پلو ترمنځ د نومان د ټاکنې په دغه لومړۍ سیالۍ کې د تید کروز بریالیتوب څرګندوي چې دی به په دغو ډول راتلونکو نورو سیالیو کې یو پیاوړی کس وي. د تکساس دغه سناتور راتلونکي اونۍ په نیو همشیر ایالت کې د جمهوری پلو ترمنځ دغه ډول بله سیالۍ کې برخه اخلي. ډونلډ ترامپ چې د جایدادونو لوی سوداګر دی او د یو تلویزیونی پروګرام ستوري، د خپل دغه شهرت څخه په استفاده یې لوی غونډې جوړولې چې د تلویزیونونو لخوا په پراخه توګه خپرېدلې او تر دوشنبه ورځې پورې ډیرو کسانو د یې راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری پلو مخکښ نوماند ګاڼه. خو تید کروز له پرونی بریا وروسته خپلو پلویانو ته داسې وویل:
Iowa has sent notice that the Republican nominee and the next president of the United States
ایو وا خلکو ته دا پیغام واستاو چې د جمهوریت پلو نوماند او د امریکا راتلونکي ولسمشر د رسنیو لخوا نه ټاکل کیږي او نه هم د واشنگتن د ادارې لخوا
will not be chosen by the Washington establishment
تد کروز په پرونی سیالی کې وویشت اشاریه وو په سلو کې او ترامپ څلیر وشت په سلو کې رایه تر لاسه کړې د دیموکراتانو ترمنځ دغه سیالی کې د امریکا د بهرنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن او سناتور بیرنی ساندرز سره رقابت وکړ او تقریبا ورته نتایج تر لاسه کړل خو میرمن کلینتن له خپل سیال څخه لږ مخکې شوه هغه نه څلوېخت اشاریه نه په سلو کې او سیال یې ساندرز نه څلوېخت اشاریه شپږ په سلو کې رایه تر لاسه کړې
هلتا د امریکا سینیټر باب کراکر چې د سینیټ د کانګرس د بهرنو چارو د کمیټې مشر دی د افغانستان د حالاتو د شام د سولې د عمل د ایران سره د اټمی موافقه او د داعش وسلواله ډلې پر ضد د روانې مبارزې په اړه سرګندونه کړې دي د ټینسی ریاست دغه سینیټر د سرګندونه د امریکا غږ آشنا ریډیو سره په خبرو کې کړي نو موړي ویلي په کار دی په لیبیا او افغانستان کې د داعش ډلې د خوریدو مخونی
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاوهورن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ځواکونو یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په
ډیره بخنه سره د سینیټر باب کراکر مرکه به هم درته درورو خداغې نو وړاندې ورزو افغانستان ته او هلته کې درته د افغان چارواکو د وینا تر مخه چې دوی په ننګرهار اچین ولسوالۍ کې کاروي کړی د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ باندې او پکې یې د داعش وسلواله ډلې مرکزونو په خاص توګه د غوی ریډیو سټیشن په نخښه کړي او تباه کړي دي فرشته جلال زیمو په حال خبروي
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاوهورن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ځواکونو یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په هوایي عملیاتو کې د ډلې د رادیوي خبرونو مرکز ویجاړ کړی دی د داعش رادیو د خلافت شخ په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې له ځینې سیمو خبرونې کولې د ناتو او امریکایي قواو ویندویانو ویلي چې په اچین کې د هوایي حمله د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شوې دي خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د ننګرهار د والي له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې ډلې د انټرنیټي خبرونو مرکز ویجاړ شوی او د داعش لښتل جنه وشت وسوال وجل سوي دي د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیانی نن ازادي رادیو ته ویل چې په اچین ولسوالۍ کې تیر شپه په هوایي عملیاتو کې د داعش انټرنیټي دسکا په بشپړ ډول تخریب شوې ده د شاغلي خوګیانی په وینا تیر شپه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور هوایي حمله شوې دي
په دغه هوایي برید کې نه وشت هوایي بریدونو کې داعش وسوال وجل شوې دي چې په دې ډول کې پنځه تنه د رادیو کارکونکي او درې نورې د انټرنیټي رزګا کارکونکي زه هم وشل شوې دي
خو ګرانی څرګند کړ چې د اچین ولسوالۍ په مامندو دره کې د داعش پر وسلوالو د هوایي حمله پرون شپه د اوو او اتو بجو ترمنځ وخت کې شوې دي په دوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دوی د خپل معلوماتو پر اساس ویل شوې چې د تیر شپې په عملیاتو کې د داعش د رادیو پر کارکونکو علاوه د دې ډلې یو شمېر مهم وسلوال وشل شوې دي داعش په افغانستان کې تیر کال په فعالیت پیل کړی او تر ډیره حده له پاکستان سره پولې ته پنځ دې پرتو سیمو کې د دې ډلې وسلوال دی راځي د داعش رادیو له 2015 میلادي کال راهیسي په غیر قانوني ډول په ننګرهار کې د دې ډلې پیغامونه خبرول په جلال آباد کې خبريالانو ته غواښونه کول او ځوانانو ته تبلیغ کاوه چې خپل لیکو ته ورجسب کړي افغان چارواکي داسې ګڼي چې د داعش رادیو له ګرځنده مرکزونو خبرونه کولې چې تر ډیره وخت یې د موقعیت معلومول ګرانو
هلته د امریکایي سینیټ غړي باب کراکر چې د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم دی د افغانستان د حالاتو داراز په شام کې د سولې د عمل د ایران سره د اټمی لوزنامې او د داعش وسلواله ډلې خلاف د روانې جګړې په اړه سرګندونه کړې دي نو موړي دغه سرګندونه د امریکا غږ آشنا ریډیو سره په خبرو کې کړي نو موړی وايي په کار دي چې په لیبیا او افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې د پراخېدو مخ ونیول شي
Islamic State has had some battlefield setbacks but seems to be spreading its tentacles from Libya to Afghanistan.
The Islami Dawlat dali de jang po jabo ke zin nakami lidili. Magar pa ini waqt ki khpali mangoli de Libya na Afghanistan ta ghazawli di. تاسو په دې اړه د امریکا کوښونه داسې توضیح کړل لکه چې یو د بودیجی مسله وي او بل ورځ خبرګون نه وخت سرګندوي. آیا اوس هم هغه سي حال ده؟
I was just in Qatar where the aerial operations are being coordinated and by the way was most impressed with
زه څو ورځې مخکې په قطر کې وم. ومیل دل چې هوایي عملیات په سمه توګه هم جریږي او زموږ د کمانډانانو نه کارکړدګۍ نه ډیر راضی یم. ورسته کله چې افغانستان ته ولاړم په دې ډاډه شوم چې زموږ پوز د القاعده پر ضد عملیات کولای شي خو د اسلامي دولت پر ضد اقدام نسی کولای. دا د ملنډو ور خبر ده. زموږ میکانیزمونه اوس بدل سوي دي. اوس خوشبختانه کارټر په وځ کې بدلون راوستي دي. د اسلامي دولت یا داعش پر ضد څنګه اقدام نسی کېدلی په موږ یو څه ناوخته سوي دي او ګمان نه کوم چې پر دې ارتباط به لمه سره څوک مخالفت وکړي. د داعش رامنځته کېدل ډیر عوامل لري. کومو د تاریخ پاڼو ته مراجعه کړو معلومه به سي چې کوم خلاصي په 2011 میلادي کال کې په عراق کې رامنځته سو دا د داعش تر پیدا کېدو یو عامل وو او په 2013 میلادي کال کې موږ هلته د زینو اقداماتو نه ډډه وکړه چې دا د یوې غټي ناکامۍ سبب سو ځکه چې خلای را پیدا کړه. هله می دا چې کومې خبرې چې ما د خارجه وزیر جانکری سره وکړې دا خبره مې ورته وکړه چې زموږ د موجوده اقداماتو مقصد باید صرف دا نه وي چې هلته داعش کنټرول کړل سي بلکه پرې نشدو چې د لیبیانه تر افغانستان او نورو ملکونو پوري د غړل خپل نفوس پراخ کړي او موږ باید خپل عملیات نور پراخ کړو.
تاسو د امریکایي سېنیټر باب کراکر خبري اوریدئ چې د امریکا غږ آشنا ریډیو سره کړی وي. بلخوا د شام د جورجالي د عمل په اړه چې کوم خبري اترې روان دي نو په دغه کې د شام حکومت مخالفه اړډلې وای روس او بشار الاسد حکومت د عام ولس پر ضد کارویان کوي او دغه د هټلر یاد تازه کوي چې د دغه کوم پور مخنیوي نه شوي نو دغه د حکومت مخالفین وای چې خبرو اترو ته نکینی. په دې حقلا د ملالی بشیر ریپورت کې حال اورو.
د فبروري په لومړۍ نیټه په جنیف کې د سوریې د سولې خبرې پیل شوی او د حکومت مخالفانو پر روسیا او د سوریې پر حکومت تور پوری کړ چې د نازی جرمني غونډې ظلمونه کوي او ویلې دي چې دوی به په مذاکراتو کې تر هغه وخت برخنه اخلي چې تاو تریخوالی نوي کم شوی. د سوریه د حکومت تر ټولو لوی مخالفه ډلې مذاکراتو کمیټې ویاند سالم المسلط ویلي چې د سوریه رژیم په خپل د سوریه عادي خلک وژني. کله چې و روسی خبريال لده څخه د مخالفانو په هیئت کې د یوې اسلامي سختريز ډلې د حضور پښتنه وکړه المسلط وویل په روسیا کې واکمن رژیم به یو نوی هټلر جوړ کړي او موږ په سوریه کې ل یو بل هټلر څخه په عذاب یو. د مخالفانو ائتلاف د مذاکراتو پیل په تحریمولو سره وځنډاوه ترڅو د سوریې په رژیم فشار راوستل سي چې د یغیانو شارونو ته چې د حکومت لخوا محاصره سوي دي د مرستو وړلو لپاره اجازه ورکړي. د سوریې حکومت د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه ومنله چې درو محاصره سوي او کلیو ته باید بشري مرستې ورسول سي. په دغه محاصره سوي او کلیو کې یو مزایا دی چې د یاغیانو لخوا محاصره سوي دي او دوه نور کلی فوا او کفریه دي چې د حکومت لخوا نیول سوي دي. دا درې کلی په سوریه کې له هغو 15 محاصره سوي ځایونو څخه دي چې پکښې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر 400,000 زیات خلک بند دي. په داسې حال کې چې حکومت د بشري مرستو درسولو غوښتنې ته عکس العمل ښودلی د سوریه ځکني ځواکونو په حلب کې د یاغیانو ځایونه محاصره کړي او د تل جبین په نامه غریز ښار یې نیولې دي. د سوریه د رژیم عملیاتو چې د روسیې د هوایي بمباریو ملاتړ ورسره دی د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند عکس العمل راپارولی څو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړي چې د سولې مذاکراتو ته زیان رسوي. روسیا ادعا کوي چې بمباری هغه تروریستان په نقشه کوي چې د سولې د خبرو برخه نه دي لکه اسلامي دولت سخت دریځ ډله. خو یاغیان او تارونکي وایي چې دوی پرته له توپیره سلګونه ملکي وګړي بمبار کړي دي.
د ملالۍ ریپورت مو واورید. په خیبر پختونخوا کې د پرایویټ یا شخصي اسکولونو خلاف چې د حکومت کم ګامونه روان دي کسه هم دغه ګامونه د سرکاري اسکولونو پر ضد هم کیږي د امنیتي مشکلاتو نیمګړتیا وو په ترس کې خو شخصي اسکولونه وایي چې دوی دومره بجټ نه لري چې د امنیت لپاره دومره ګامونه پورته کړي کم چې د حکومت غوښتنه ده او که دغه سلسله دوام ولري نو بیا به دوی په خپلو ادارو بندولو باندې مجبور شي. په دې حقله تفصیل درته د ویلند مینه پاسابرو. د چارسدې په باچا خان په هنتون د وسلوال برید نه پاس د خیبر پښتونخوا حکومت یو وار بیا سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو ته ویلي چې د خپل امنیت لپاره د گاونه پورته کړي. د لړکې تر دې دمه د صوبې د سلګونو تعلیمي ادارو د مشرانو خلاف د امنیتي نیمګړتیاو په نوم رپورټونه درج شوي. د سرکاري تعلیمي ادارو مشران وایي چې حکومت دې د دغه سکولونو د حفاظت لپاره نوي اهلکار برتې کړي، خو د غیر سرکاري ادارو مشران او مالکان وایي چې د امنیت د نشټوالي له وجې خپل ادارې بند کړي. په چارسدا کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر ظاهر شاه په دې حق له وویل،
مونږ خو دا سکول شروع کړی او د نن نه 15-16 کاله وشو پخوا، او دې د فارم شروع کړی او چیرې دلته کې به دا بچي دي، دا ماشومان دي، دوی پکې تعلیم حاصل کړي، خلکو ته پکې روزګار ملاوي او خپله سرمایه هم په دې کې لګولې وه. اوس دا کال یو نیم چې وشو دا شروع دي روان دي، نو دا داسې دي چې یاره د هر طرف نه په مونږ پرایویټ ادارو باندې دا پرېشر دی، د سیکیورټي په نوم باندې، په یو په بل، نو که دا دې حد ته ورسي نو بیا خو مونږ به مشکل شي چې دا مونږ جاري وساتلی شو، او مونږ دې ته جوړ شو چې مونږ دا ادارې بندې کړو. خپلې
نوموړی زیاتوي چې حکومت دې خپلې ذمواری په نورو نه اچوي. هلته پاکستان کې د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادیه یعنی نېشنل ایجوکیشن کونسل د خیبر پښتونخوا یو مشر نظر حسین وای، دوی د فروری په 2 نیټه په پیښور کې په دې حق لوي غونډه کوي او د حکومت په وړاندې خپل مطالبې کوي.
حکومت نه موږ مطالبه ده چې تاسو څومره اف آی آر کړی دي سوبې کې دا دې واپس کړي. دا ټول اف آی آر چې کټ شوی دي هغه بالکل ضروری او ناروا وو. څنګه کټ کړی دی چې یو سکول ته ویلې دي تا دې ګارډ یونیفارم والے نسته اف آی آر کټ کو، بل سکول ته وایي چې تا ګارډ نن والے ناز دې ټکټ کې مورچه کې والے ناز دې دا گیټ باندې پکار دی اف آی آر. بل موږ درې مطالبه دا نه چې سیکورټی په مات کې دي اربونه روپۍ راغلي دي چې دا ټول ادارې موږ سیکیور کو. سرکاری تعلیم ادارو ته پیسې ورکړي دي، نور پیسې سشوي دي کې د پرایویټ تعلیم ادارو م حق ده. تاسو خبرې چې پرایویټ سیکټر کې هم تعلیم ادارې مالی یا ډېر کمزورې دي، چند سکول دي چې ډېر الیټ سکول چې کوم یاغه تکړه دي، نور خو ډېر غریبان دي.
د شخصي سکولونو په حق لا ویل کېږي چې پکې زیاتره په کاروباري سوچ کار کوي، نو په کار دي چې د خپل امنیت لپاره په خپل تنظیم وکړي. خو د انساني حقوقو کارکونکو او ماهر تعلیم بشرا قدیم وای چې امنیت په هر حال کې د حکومت ذمہواری ده او د دینه مخ اړوونکو حکومت د واکمنۍ حق نه لري.
دوی خپل ذمہواری نه سترګي پټي او غټول دوی چې د پرایویټ انسټیټیوشنز باندې ورواچول او هغه کې چې اوس دوی دومره دا نه سختي یا دا نه هر څه په کوم کې شروع کړی دی، نو دا کوي چې کوم خلکو بس کولونه کولاول یا چلول باندې وایي به بند نقصان خو عام سړي ته شوی دی. چې سانه پوری حکومت سره کوآپریشن سره پرایویټ انسټیټیوشنز سره دوه خصوصي هم کول شي کړی وي. خبره دا ده چې ترکه مې پوری دا کوم سونه په مونږ ټرین ګارډز څخه کو ساتو، سانه په مونږ دیوالونو چته، سانه چې دین مونږ به ویپنز اخلو. دا خو د دې حل نه دی. حکومت تکین د دې باره کې دا یو پراپر اقدامات واخلي، څه پراپر طریقې کار دی وشي.
بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو وایي که څه هم په موجوده حالاتو کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره د دغه ادارو منتظمینو او حکومت ته همکاري پکار ده او د سره په ارزي توګه امنیت ټینګېدل شي، خو په مجموعي توګه او تلپاتې امنیت لپاره به پاکستان په خپلو تګلارو کې ضروری بدلون کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیری غړی کې درته دا وخت اخیری ریپورت وړاندې کوو. په خیبر پښتونخوا کې د نابیناو جنکوز د کونکو وینا ده چې تر اوسه پورې دوی لپاره د حکومت لخوا د لسم جماعت پورې سکول نه دی جوړ کړی شوی. د دوی په وینا یا خو دوی مخکې تعلیم جاری ساتلو لپاره حکومت تنظیم وکړي او یا به دوی مجبور شي چې پینډیو کراچۍ ته لاړ شي. د دې په اړه نور تفصیل زموږ همکارا رابع اکرم خان راکوي.
د خیبر پختونخوا د نابینه جنکو زګونکو وینا ده چې په دې صبح کې د نابینه او هلکانو په شان حکومت د دې لپاره د لوړ زده کړو سکولونه نه دي جوړ کړي کم چې دوی ته د پنځم ټولګي نه په سالم ترلاسه کولو کې خندونه ودروي. یاد دې وي چې د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې د محکمې په خوانی مشر مهرتاج روغانی تیر کال د نابینه جنکو زګونکو لپاره په کلنی ترقیاتي پروګرام کې یو های سکول د جوړولو فیصله کړې و خو هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. مشالی ډیو سره په خبرو کې د پیښور د نابینه او جنکو د سکول د پنځم ټولګي یو زده ون کې سیما ګل اویل چې مخکې د تعلیم خواهش لري خود نابیناو جنکو د لوړو زده کړو سکولونه په کراچۍ او پینډۍ کې دي. د دې په وینا چې 70 جنکو ته کراچۍ او پینډۍ ته د تلو اجازه لکور نه وي او هغه هم داسې کورونو کې خپل وخت ضایع کوي.
د مونږ وایي چې زمونږ د سکول هاي شي ځکه چې زمونږ نور ادارې دلته نشته دي هغه بیا پنجاب سایډ ته دي. مونږ وایي چې زمونږ د خپل اداره هاي لیول باندې شي ځکه چې کور نه راتلم ماته دومره پورم پته نه و چې لکه زبستینګه سبق مو چې دلته زراغم ما ډیر سزده کو دلته ځکه سبا ته تعلیم حاصل کم زبد اخپس ما چې ما سره چې کم تعلیم وي زبد نور ماشومان تم ورکم زب یو ډیر ښه ټیچر جوړېګم.
د خیبر پختونخوا د خصوصي ماشومانو د تعلیم د محکمې تر مخه دا و خیبر پختونخوا کې د نابینا او زکون کشمیر 308 دی چې پکې د جنکو زکون کشمیر 450 دی. یو بل زکون کې هادیه وای چې د سکول پسنګ کې د نابینا او هلکانو تر لسم ټولګي سکول دی کم چې دوی سره د تعلیم په لړ کې سیاتې خای پرېل می زده کو بس خپل
جواب میټول برابر زده کو بس زما یو میاش پاتې دا مې په دې تیرې کوم چې بلاک نیو مخکې نور سبق وې مخکې زه دا غواړم چې دا مونږ چې دا هاي شي چې مونږ مخکې زونو مونږ ته لکه زین لړې دي مونږ باندې نیم کاستا شي چې نه پری دي مور او پلارې نو مونږ چې دا دلته کې مونږ ته نږدې تر هاي شي لسمه پولیس شي مونږ ورکې نور سبق دلته بیا او آی
هم د دې سکول یو استاد عبد نسرین چې خپل هم د دې سکول زګون کې پاتې شوې ده او نور تعلیمي د پنډې او کراچۍ نه کړې دي. وای چې په سکول کې دویش ماشومان زده کړې تر لاسه کوي او د دوی لپاره د یو هاي سکول ضرورت دی.
پوری دے کوم وخت نه چې زوړو ما غوا وخت نه پینځم اخور اوس پوری خو دی وځي نه چې کوم در زمون د پښتون په ماشومان چې دی سبقونه اون ویلې شي صرف پینځم پاس کی بیا کورونو کې مور خپل کې نه هغه دی وځي نه چې دی خو ظاهري خبره ده نه بنا اکثر چې کوم در غریب خاندان سره تعلق ساتي نو د دې بوتلو راوستوم کور والے د دې زیات مشکلات دي نو بیا دی وځي نه د دې تعلیم جاری اون شي بس دا شادي پاتې کله زمونږ خپل صبح کې ماشومان ته لپاره د سکول انتظام او شول د میټرک پورې
کله چې مشال ریډیو دا مسله د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې د محکمې وزیر سکندر خان شرپا مخې ته کا نو دا غوینا و تسلیموي چې خصوصي ماشومان ته توجه نه د ورکړې شي.
د رابع اکرم خان ریپورت مو اوریده او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخرو شیبو کې وار بیا نجیب امیر ته د تازه خبرونو د لنډیز د پاره ورزو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای دوه کارکونکي هغه مهال وژل شول او لس نور ژوبل شول چې د کراچۍ هوایي ډګر مخې ته مظاهره کوله. دوی غوښتنه کوي چې دغه اداره د حکومت لاندې پاتې شي او نه د شخصي کېږي خو حکومت یې نه مني. پولیسو د بلوچستان په سر خار کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړلې او د دوی څلور استادان نیولې دي. بل پلو د دغه ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د ژوب په کمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه بریدکونکي وژل شوي. نن د پیښور په خیبر هاوس کې د پولیټیکل ایجن په دفتر کې د ویجرګې په ترس کې پریکړه وشوه چې له تیرو و کلونو راهیسې بند د باړې بازار به د فبروري په 15 نیټه پرانیستل شي. د اسلام آباد یو عدالت د لال مسجد د پخواني خطیب مولانا عبدالعزیز له ګرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړی دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وای په ګومل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې 10 کسان وژل شوي دي. پاکستانی طالبانو ویلي چې وژل شوي کسان د سجن ډلې غړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وای تیر شپه په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې پورې اړوند درې مهم مرکزونه لمنځه وړل شوي. دغې ډلې 29 وسلوال وژل شوي او د خلافت په نوم د دوی اف ام راډیو چې منفي تبلیغات پې کول هم لمنځه وړل شوې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون په کابل کې یوه خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې موجود 350 پوځیان تر هغې پورې هلته پاتې کېدای شي چې ورته اړتیا وي او ایران وای د نړۍ د لویو هیوادونو سره د نیوکلیر پروګرام په سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته اوس په بهر کې سل بلیون ډالر په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی.
ا او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به یو وار بیا تاسو ته د سلام پورتو په غږ حاضري وو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو نجیب عامر او اسحاق اميري تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.